Radio.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه په دوو خبری مجلو سره پیلېږي چې هر یوې ډېر شتخیده د لومړی خبری مجلې په راپورونه کې اوري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د هغې ټلیفوني مکالمې په اړه څېړنه کوي چې د دارالانشا مشر ضیاءالحق امرخیل ته منسوبې دي د عبدالله ټیم وایي دغه مکالمه څرګندوي چې ښاغلی امرخیل بې طرفه نه دی په دې خبري مجله کې نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو او د ژوند رنګونه هم درته لرو نن دوشنبه ده د چونګاښ یا سرطان دویمه د جون درویشتمه پیل خبرونه کوو د غزنی چارواکي وایي د کندهار پوهنتون هغه و دېرش تنه استادان او محصلان خوش شول چې څو ورځې مخکې تښتول سوي وه د دفاع وزیر پر کنړ د پاکستان لخوا د هغو بریدونو په اړه اندېښنه وشوه چې ویل سوي د ملکیانو په جامو کې ترسره کیږي او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي په عراق کې د امریکا او نورو هیوادونو د مداخلې پر ضد خبرې وکړې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د هغې ټلیفوني مکالمې په اړه څېړنه کوي چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم خپره کړې ده د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګ راپور ورکړې چې په دې اړه وروسته له هغې څېړنې پیل سوې چې د انتخاباتو کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل دته منسوبې دغه خبرې جعلي وبللې د ولسمشرۍ د وروستیو انتخاباتو د کاندید عبدالله عبدالله انتخاباتي ډلې دغه ثبت سوې ټلیفوني مکالمې پرون له رسنیو سره شریکې کړې د شغلی عبدالله د انتخاباتي کمپاین مسؤل نصر الله بریالی ارسلایی وویل په دې مکالمه کې شغلی امرخیل د ولسمشری د بل کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی د کمپاین او د دې کمیسیون لزینو سیمایزو کارکونکو سره د دویم ځلې انتخاباتو په اړه خبرې کوي شغلی ارسلایی وویل چې دغه ټلیفوني خبرې څرګندوي چې شغلی امرخیل د تیرو انتخاباتو په درغلیو کې لاس لري
تاسو ته موږ ډېر نور اسناد او شواهد وړاندې کړو چې تاسو وګورئ چې دغه انتخابات عادلانه وو او که نه وو
خو ښاغلی امرخیل دا تور ردوي د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي د هیڅ کله له چا سره داسې خبرې نه کوم تفصیل په همدې خبرې مجله کې د غزنی چارواکي وایي د کندهار پوهنتون هغه و دېرش تنه استادان او محصلان خوش شول چې څو ورځې مخکې د کابل کندهار پر لویه لاره وسلوالو تښتولې وه د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي وایي وسلوالو پرون دغه کسان د سری صلیب د ادارې لخوا خوشي کړي دي په خوش شوو کسانو کې یو هم د کندهار پوهنتون استاد سلطان محمد سانیکزی دی د هغه ورور خان محمد سانیکزی وایي دغه کسان د سپینډورو په منځګړیتوب خوشې سوي په اصل کې د چې دوی ورځې مخکې وسلوالو د غزنی شاته څیرمه په روزه سیمه کې هم د غزنی پوهنتون څلور تنه محصلان تښتولي او تر اوسه یې پته نه لګېږي د افغانستان د دفاع وزیر پر کنړ د پاکستان لخوا د هغو بریدونو په اړه اندېښنه وشوه چې ویل سوي د ملکیانو په جامو کې ترسره کیږي د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې له مخې د ملي امنیت شورا په پرني غونډه کې بسم الله خان محمدي وویل په کنړ کې په هغو حملو کې چې پر افغان امنیتي ځواکونو کیږي له داسې درنو وسلو کار اخیستل کیږي چې پخوا یې بیلګې نه وې لیدل سوې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي په عراق کې د امریکا او نورو هیوادونو د مداخله پر ضد خبرې وکړې او وایي عراقیان کولی سي چې په خپل هیواد کې شخړې پای ته ورسوي د ایران خبري رسنوي پرون د خامنئي له قوله وویل ایران باور لري چې د عراق حکومت دغه هیواد او مذهبي مشران د شخړې د ختمولو توان لري شغلی خامنئي ویلي اصلي شخړه د هغو کسانو ترمنځ چې غواړي د امریکا په مبارزه کې شامل سي او د هغو کسانو ترمنځ چې یو خپلواک عراق غواړي د اسرائیل پوځ وایي په سوریه کې دننه یې پر څو پوځي اهدافو هوایي حملې کړې دي په دغو شتل سو اهدافو کې پوځي مرکزونه هم شامل دي دغه هوایي حملې له سوریه نه د هغه سرحدي برید په ځواب کې سوي چې په نتیجه کې یو اسرائیلي تنکۍ ځوان ووژل سو د اسرائیل پوځ نن سهار په یو اعلامیه کې وویل په دغو حملو کې نه اهداف وشتل سوي دي
سلام سحر منیک مرغز نجیب زمانیم د افغانستان د هوا پیژندنی ملي ادارې د کابل او یو شمیر نور ولایتونو د هوا حالات اټکل د سنتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان زیاتی وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 23.5، په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24.22، په هرات کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 24.40، په مزار شریف ښار کې به اسمان زیاتی وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 24.40، او په جلال آباد کې اسمان بلګټ کې سوي، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 24.40.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د هغې ټلیفوني مکالمې په اړه څېړنه کوي چې د دل انشا مشر ضیاءالحق امرخیل ته منسوبې دي. د عبدالله ټیم وایي دغه مکالمه څرګندوي چې ښاغلی امرخیل بېطرفه نه دی، خو کارپوهان څه وایي؟
تر اوسه پورې د هېڅ خوانه ثبوت شوی نه دی. فکر نه کوم چې دا خپله د کاندید هم په ګټه وي، د افغانستان خلک هم ترنه داسې سمه انتباه حاصلی وشي.
په افغانستان کې د ژورنالیستانو یو شمېر بنسټونه له رسنیو غواړي چې د انتخاباتي مسایلو د خپرولو پر مهال قومي او ژبنیو مسایلو ته لمن ونه وهي. د غزنی چارواکي وایي د کندهار پوهنتون هغه استادان او محصلان خوش سول چې څو ورځې مخکې تښتول سوي وه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي تر یو نیم تر ډېر شکایتونه ثبت کړي دي. د ژوند په رنګونو کې له یوه مالدار سره خبرې سوي.
جانانا تر چلایا لال کا وای 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 سمنګ کډستا سوکلی تا درځنا کرانا فالا درځما یارا تالا درځما.
په دې خبري مجله کې تر اونې مباجو نور مسائل هم څیړو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل د عبدالله عبدالله د پلوینو لخوا د ده په نوم خپره کړې ټلیفوني مکالمه جالی وبلله. د ولسمشرۍ د دویم ځلي انتخاباتو د کاندید ډاکټر عبدالله پلوینو چې پرون دغه مکالمه خپره کړه وایي دغه ټلیفوني خبرې ثابتوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون عالیرتبه چارواکي بې طرف نه دي. خو ښاغلی امرخیل دا تور ردوي. د وال ستریت ژورنال ورسپانې ته وویل زه هیڅ کله داسې خبرې نه کوم. په عین حال کې د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه راپور ورکوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دې اړه د تحقیقاتو ژمنه کړې ده. جانقه الکوزی او نور تفصیل.
د ډاکټر عبدالله عبدالله انتخاباتي ډلې د یک شمې پورس په کابل کې خبریالانو ته یو ډی وی ډی وښودله چې د دوی په وینا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ښاغلی ضیاءالحق امرخیل د جوزا د 23 انتخاباتو کې درغلی او بې نظمۍ کړي. دا ډی وی ډی 14 دقیقې وه او صوتي کیفیت یې چندانې ښه نه و، او داسې وښودل شوه چې امرخیل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ځینو چارواکو او د ډاکټر اشرف غنی احمدزي د ټیم له یو غړي سره خبرې کوي. په دې سند کې ادعا شوې چې امرخیل په فاریاب ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسول ته وایي چې په سیمه کې ټول کارکوونکي له دندو ګوښه کړي او پر ځای پښتانه او ازبکان په دندو وګماري. د ښاغلي عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاین مسول ښاغلي بریالي ارسلا خبریالانو ته وویل
بل کارمندانو ته هدایت ورکړی، هغوی سوف کړي دي چې هغوی د مشخص کاندید په ګټه کار وکړي.
د ډاکټر عبدالله عبدالله انتخاباتي ډلې نه دي ویلي چې دا غوښتنې څنګه ثبت کړي. فرانس پرس اژانس وایي چې د دې سند اصلیت نشي تاییدولی. موږ هڅه وکړه چې د مسالې په اړه د ښاغلي امرخیل او یا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کوم بل جګپوړي چارواکي غبرګون ترلاسه کړو، خو بریالي نه شولو. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ښاغلي پوهان ودیر صافي د ډی وی ډی د خپرېدو په اړه ویل
دا رقم غبرګون خپرول او د یو سړي پسې په مستقل کمیسیون د انتخاباتو کې راخیستل د یو کاندید د خوانه چې هغه هم نتایج و اثرات و ثبوت تر اوسه پورې د هېڅ خوانه ثبوت شوی نه دی د بلې کوم منبع نه. فکر نه کوم چې دا خپله د کاندید هم په ګټه وي، د افغانستان خلک هم ترنه داسې سمه انتباه حاصلی وشي یا حتی باور پرې کولی وشي. ما خپل هم واورېده چې داسې ښکاري چې دا ټول یعنی فابریکیټډ خبرې دي، داسې سازشونه دي او جوړول دي او یو مخالفتونه دي. دوی پسې چې دا هیڅ مناسب دی او ډیموکراتیک ټولنې بیا افغاني ټولنې بیا دا چالو نو فریبون کار اخیستل ده آینده نسل تم خندی تجربه دموکراسی تم خندی.
په یو بل پرمختګ کې ملګرو ملتونو وویل چې د افغانستان د جمهور رئیس د دوهم دور انتخاباتو په پروسه کې د همکارۍ لپاره چمتو دي. جمهور رئیس کرزي د ملګرو ملتونو دې ونډې ته د منځګړي کلمه وکاروله، خو د انتخاباتو کمیسون وویل چې ملګري ملتونه کولی شي په تخنیکي او نظارتي برخو کې مرسته وکړي.
په افغانستان کې د خبریالانو یو شمېر بنسټونه له رسنیو غواړي چې د انتخاباتي مسایلو د خپرولو پر مهال قومي او ژبنیو مسایلو ته لمن ونه وهي. دغو بنسټونو لخوا له ټولو رسنیو غوښتل سوي چې په خپلو کارونو کې د ژورنالیزم اصول په پام کې ونیسي. تفصیل د ناجیه ساپۍ په رپورټ کې.
په افغانستان کې د خبریالانو یو شمېر بنسټونه په انتخاباتو کې د رسنیو رول مهم بولي، خو وایي چې یو شمېر رسنۍ قومي او ژبني مسایلو ته په لمن وهلو سره ملي وحدت ته زیان رسوي. د رسنیو د یو شمېر بنسټونو له لوري د یکشنبې په ورځ په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د سر د څانګې مشر صدیق الله توحیدی په ټولو رسنیو غږ وکړ چې قومي مسایلو ته لمن ونه وهي او د انتخاباتو په بهیر کې به طرفه پاتې شي.
په دې وخت کې جدي اړتیا لیدل کېږي چې خبریالان او رسنۍ ځان له هر ډول قومي، نژادي، سمتي او نورو مسایلو څخه لرې وساتي او یوازې خلکو ته د اطلاع رسولو په برخه کې پاملرنه وکړي. خبریالان او رسنۍ مکلف دي چې له هر ډول غیر عادلانه کړنې، تخلف، تخطي او انتخاباتي تقلب څخه پرده پورته کړي.
خغلی توحیدی هم ترنګ وویل چې یو شمېر رسنۍ له یو مشخص کاندید نه ملاتړ کوي. دوی وایي چې رسنۍ باید په خپلو کارونو کې د ژورنالیزم اصول په پام کې ونیسي. په این حال کې د رسنۍ یو شمېر مسولینو د کاندیدانو له سازو وغوښتل چې قومي مسایلو ته د لمن وهلو د مخنیوي په برخه کې له رسنیو سره همکاري وکړي او هغه کسان چې قومي مسایلو ته لمن وهي د رسنیو بحثونو ته ونه لیږي. په دې غونډه کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو استازیو هم ژمنه وکړه چې قومي مسایلو ته د لمن وهلو د مخنیوي په برخه کې له رسنیو سره به پوره همکاري وکړي. تر دې مخکې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رسنیو کمیسون هم له ټولو رسنیو غوښتي و چې د انتخاباتي مسایلو د پوښښ پر مهال له هر ډول هغو خپرونو ډډه وکړي چې ملي وحدت ته زیان رسوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هلمند په سروان کلا سیمه کې تر پرون پورې له درې ورځو راهیسې شخړه روانه وه. چارواکي وایي چې په دې شخړه کې وسلوال طالبان، ملکیان او افغان سرتیري وژل سوي. الیاس دی او نور تفصیل.
د هلمند والی ویند عمر زواک وایي په دې جګړه کې تر اوسه اتلس تنه وسلوال چې دوه یې پکې مهم قمندانان دي وژل سوي دي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. عمر زواک وایي څلور ملي پولیس او څلور تنه هم د ملي اردو د سرتیرو څخه وژل سوي او ځینې نور ټپیان دي.
جریان لري افغان ځواکونو ته هم تلفات او ټپیان شوي دي او وسله وال مخالفین هم تقریبا د اتلس په شاوخوا کې وژل شوي دي چې په هغه ځایونو کې چې سکره پاتې شوي دي.
د اول تر اوسه نه تنه ملکي کسان هم په دې جګړه کې وژل شوي چې پنځه پکې ښځې دي او ځینې نور ټپیان هم دي. ځواک د ملکي کسانو د دې مرګ ژوبل پړه په سیمه کې پر وسله والو ور واړوله.
چې پرې کې یو نفر زخمي دی او نه نفر نور په شهادت رسېدل دي، نه نفر له جملې څخه پنځه تنه ښځې دي او
د سنگین سروان کلا غسیمه ده چې تیر کال پکې د حمل د میشت پر شپانه سم نه ټپل سوي جګړه نږدې شپږ میاشتې روانه و چې وروسته دولتي مسولینو د پای راپور ورکړ. اوس د هوا په ګرمې دوه سره ځل بیا په دې سیمه کې جنگ پیل سوی دی چې په درېمه ورځ هم دوام لري.
د غزنی چرواکی وایي د کندهار پوهنتون هغه استادان او محصلان خوش اسول چې څو ورځې مخکې وسلوالو کسانو تښتولې وه. سید شاه سقیم په دې اړه رپورټ لري.
د کندهار پوهنتون او دیرش تنه استادان او څو تنه محصلین تر ټاکنو وړاندې وسلوالو د کابل کندهار پر لوی لار له سړک کته کړي و چې تیر ماښام یې بیرته خوشی کړي دي. وسلوالو د دغو کسانو د برمته کولو پر مهال یو استاد ټپي کړی و چې بیا د غزنی ملکی روغتون ته د درملنې لپاره لېږدول شوی و. که څه هم د غزنی سیمه ییزو چارواکیو د دغو استادانو له تښتول کېدو سره سم ویلي وو چې د زاریو له لارې د تښتول شویو استادانو را خوش کولو هڅه پیل کړې ده، خو اله تیر ماخام ټول کسان بیرته خوش کړل شوې ده. د غزنی مرستال والی محمد علی احمدی وایي وسلوالو تیر ورځ دا شرط ایښی و چې دغه کسان به سره صلیب ته سپاري، نو له همدې عمله دوی ته نه دي سپارلې. دی وایي وروستي معلومات یې ښیي چې ټول کسان بیرته خوش شوې دي.
ما نه خواستیم چې از جزئیات خبر باشیم، موږ
هم نه غوښتل چې د دغو کسانو د راخوشي کولو په جریان خبر شو، ځکه درېیمګړو کسانو راته ویلي وو چې طالبان نه غواړي دغه کسان دولت ته وسپاري، بلکې سره صلیب ته یې د سپارلو غوښتنه کړې وه. موږ نه یو خبر چې سره صلیب به دغه کسان چیرته وړي وي، خو تر کومه ځایه چې موږ خبر یو ټول برمته شوي کسان راخوشي کړل شوي دي. دو ورځې وړاندې وسلوالو د غزنی ښار ته څیرمه په روزه سیمه کې هم د غزنی پوهنتون څلور تنه نور محصلین تښتولي وو چې تر اوسه یې مړی ژوندی نه دی معلوم.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د هغې ټلیفوني مکالمې په اړه څیړنه کوي چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم خپره کړې ده. د غزنی چارواکي وایي د کندهار پوهنتون هغه ودېرش تنه استادان او محصلان خوشې کړل سول چې څو ورځې مخکې د کابل کندهار پر لویه لاره تښتول سوي وه. د دفاع وزیر پر کونړ د پاکستان لخوا د هغو بریدونو په اړه اندېښنه وښوده چې ویل سوي د ملکیانو په جامو کې ترسره کیږي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي په عراق کې د امریکا او نورو هیوادونو د مداخلې پر ضد خبرې وکړې. اسرائیل پوز وای په سوریه کې د نن یې پر څو پوځي اهدافو هوایي حملې کړې دي. او د جنوبي کوریا پوځیان وای هغه عسکري محاصره او نیولې چې د جون پر 20مه یې 15 تنه ملګري عسكر وژلي و. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو ووریدل. او سم رضوان مراد نړیوالو رسپانډنټ ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز او وال ستریټ ژورنال وسپانو د افغانستان د انتخاباتو د لانجې په اړه مطالب خپاره کړې دي. نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د موجود کړکیچ د حل لپاره په منځګړتوب موافقه کړې ده. د عبدالله عبدالله پلویانو په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. ورځپاڼه لیکي د عبدالله عبدالله یو شمېر پلویانو د اعتراض په توګه د کابل ښار ځینې سړکونه وتړل. د نیویارک ټایمز په وینا د ولسمشر کاندید عبدالله عبدالله چې د انتخاباتو په لومړي دور کې زیات رایې اخیستې وې، ولسمشر کرزی او خپل سیال اشرف غنی احمدزی تورن کړي چې په دې پروسه کې سیستماتیکې درغلي کړې دي. ورځپاڼې د افغانستان د انتخاباتو د لانجې د حل لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو یادونه کړې او په دې اړه په کابل کې د دې سازمان د دفتر د مرستیال نیکولاس هیسم څرګندونې نقل کړې دي. نوموړي ویلي دوی په اوس وخت کې دا مرسته کولی شي چې د هغو کسانو لپاره چې غواړي په خپلو کې خبرې وکړي د مذاکراتو زمینه برابره کړي. وال ستریټ جورنال بیا په خپله مقاله کې لیکلي د افغانستان د انتخاباتو نتیجه لا نه ده څرګنده، خو دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي چې اشرف غنی احمدزی د لومړي پړاو د انتخاباتو د پایلو برعکس دا ځل په لوی توپیر سره له عبدالله عبدالله مخکې دی. د اشرف غنی احمدزی د کمپاین مسؤلان له دندې څخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د مشر ضیاءالحق امرخیل د لرې کېدو مخالفت کوي او څرګندوي چې د امرخیل لرې کېدل به د دوی کامیابي تر اغیز لاندې راولي او د عبدالله عبدالله د دریځ بچی وایي انتخابات د ګټلې دي پیاوړی کړي. وال ستریټ جورنال په خپل دې مقاله کې د عبدالله عبدالله د یو شمېر پلویانو د اعتراضونو یادونه کړې او لیکي چې تر اوسه پورې په دې اعتراض کې د پام وړ تاوتریخوالی نه دی شوی. ورځپاڼه زیاتوي عبدالله عبدالله د ترسره شوو انتخاباتو له منلو انکار کوي او د دې پروسې د شفافیت لپاره د نړیوالې ټولنې منځګړتوب غواړي. د وال ستریټ جورنال په وینا وروستیو لانجو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم اړ کړ چې د قسمي پایلو اعلان وځندوي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د روان کال په لومړۍ دریو میاشت کې د شوزو پوړاندې د تاوتریخوالي 3.5 زر ډیر شکایتونه ثبت کړي دي. د دې کمیسیون چارواکي وایي نه امني په ځینو سیمو کې زورواکي او د قانون نه عملي کېدل د شوزو پوړاندې د تاوتریخوالي اساسي دلایل دي. نور حال د یوسف خان زدران پر پټ کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډېری قضیې چې د دې کمیسیون په مرکزی او ولایتي دفترونو کې ثبت شوی د خزو پر وړاندې د فزیکی تاوتریخوالي پاړه دي. د دې کمیسیون چارواکو یو ځل بیا له حکومت د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملونو د نیولو غوښتنه وکړه. د دوی په وینا د خزو پر وړاندې د فزیکی تاوتریخوالي ډېری پیښې د هغوی د مړینې سبب ګرځي. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د همغږۍ د څانګې مسؤل لطیفې سلطانی یکشنبه پورز ازادي رادیو ته وویل د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر 1500 ډیر پیښې ورسره ثبت شوی، خو هغه ونه ویل چې د تیر کال د ورته وخت په مقایسه د خزو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې ډیروالی راغلی او کڅنګه.
ارجوبي کمیسیون
در روان کال د لمړی درو میاشتو ارزیابی چې د کمیسیون کړی ده د هیواد په مرکز او ولایتي دفترونو کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د 1500 څخه زیات شکایتونه ثبت شوی دي او بدبختانه د فزیکی تاوتریخوالي ډیر وخت د شوزو د مړینې سبب ګرځي. د کمیسیون څیړنې ښیي چې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي ډیرې پیښې د افغانستان په ناامنه او ډیر نفوس لرونکو سیمو کې دي.
میرمن سلطانه وایي چې د دې کمیسون سره ډیر ثبت شوي شکایتونه د ښځو د وهلو ټکولو د اجباري او کمومره ودونو جنسي تجاوزونو لکوره د میرمنو په زور د وستلو او د میړونو لخوا د نفقې د نه ورکولو په اړه دي. د نوموړي په وینا د تاوتریخوالي سره ډیرې مخامخ شوي میرمنې د 240 کلونو ترمنځ عمر لري. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون په داسې حال کې په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه خبرې کوي چې په دوی وروستیو د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د ستارې په نوم د یوې میرمنې میړه د هغې پزه او شونډې پرې کړې او په تیښته بریالی شو. خدیجه او شکریا په هیواد کې د تاوتریخوالي دوه نورې قربانیانې دي چې څو میاشتې وړاندې په شبرغان ښار کې د نامعلومه کسانو لخوا ووژل شوې او د دواړو د وژل کېدو لامل لا هم نه دی معلوم. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا مني چې امنیتي ځواکونه د هیواد په ځینو سیمو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو سره د مبارزې په برخه کې ستونزې لري. د وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادۍ رادیو ته وویل
هغه ساحې چې د امنیتي پوښښ لاندې نه دي او یا ناامنه سیمې دي هلته د پولیسو کار یو څه سخت دی، خو پولیس خپل آخري کوشش کوي چې په دې ساحو کې هم د قومي مشرانو او کشفي ارګانونو په مرسته د تاوتریخوالي عاملین ونیسي. زموږ ځواکونه په هر ځای کې د قانون د پلي کولو مکلفیت لري.
د سواد د سطحې ټیټوالی، اقتصادي مشکلات او فرهنګي عوامل په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عمده دلایل بلل کیږي. په هیواد کې حقوقي کارپوهان او د ښځو فعالان د دې ستونزو د له منځه وړلو لپاره د عامه آګاهۍ پروګرامونو پلي کېدل مهم بولي او وایي چې په دې سره په هیواد کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کمیدلی شي.
په نورستان ولایت کې اته تنه وسلول طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای سول. دغه وسلول وایي له اتو کلونو راهیسی د نورستان په کمدیش او برګی مټل ولسوالیو کې د دولت پر ضد فعالیتونه ترسره کول. تفصیل د روح الله انوري په رپورټ کې.
د سولې پروسې سره د یو ځای شو وسلوالو طالبانو قومندان محمد رحیم آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی له تیرو اتو کالو د نورستان په کامدیش او برګی مټال ولسوالیو کې د دولت د پلوي ځواکونو په خلاف جګړې کولې، خو اوس چې له سیمې نړیوال ځواکونه وتلي نور نه غواړي چې د خپلو ورونو په ضد جګړې ته دوام ورکړي. هغه په نورو ټولو وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې له دې وروسته دې د خپلو ورونو وژنې او د خپل هیواد له ورانونې لاس واخلي.
راشي خپل وطن دې آباد کړي او زموږ حکومت سره یو ځای شي. پردي غلامي به ونه کړي، خپل وسلې په ځمکه کېږدي او خپل وطن دې جوړ کړي. زما دا پیغام دی.
د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته وویل د قومندان محمد رحیم په مشرۍ اته تنه وسلوال د سولې پروسې سره یو ځای شول.
اته نفر دي د محمد رحیم په سرګروپي باندې د دولت سره یو ځای شول. هغه ملي کلاشنکوف دی، یو پیکاده او دوه مخابري.
تر اوسه وسلوالو طالبانو سولې پروسې سره د یو ځای شو کسانو په اړه څه نه دي ویلي. خلک وای په نورستان کې اته تنه وسلوال طالبان په داسې حال کې د سولې پروسې سره یو ځای کیږي چې د کامدیش په ولسوالۍ کې نوي پټمخي وسلوال پیدا شوي او په سیمه کې د پخواني وسلوالو طالبانو په نیونه او وژنه لاس پورې کړی دی چې تر اوسه شاوخوا لس تنه وژلي او یو شمیر نورې ژوندي نیولې دي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت هڅې پیل کړي چې بامیان د جنوبی آسیا د سیمیز همکاري سازمان یا سارک د غړو هیوادونو لخوا د فرهنګي پلازمینې په نامه په رسمیت وپیژندل سي. تفصیل جانقه الکوزین اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیمیزو همکاریو د ریاست د اطلاعات او فرهنګ وزارت او نورو مربوطو ادارو د پرله پسې هلو ځلو په نتیجه کې د بامیان ښار د جنوبی آسیا د هیوادونو د همکاري سازمان یا سارک د لومړني فرهنګي پایتخت په نامه وپیژندل شو. روان عیسوي کال د جون په 14مه د سارک یو هیئت افغانستان ته تللی و او د اطلاعاتو او فرهنګ له وزیر ښاغلي سید مخدوم رحیم د دې وزارت له فرهنګي موین او د بهرنیو چارو وزارت د سیمیزو همکاریو د ریاست لمرستیال سره وکتل او په 2015 کال کې په بامیان ښار کې د فرهنګي پروګرامونو او مراسمو د جوړولو پر لارو چارو بحث وکړ. د اطلاعات او فرهنګ وزیر ښاغلی الرحیم ازادي راډیو ته وویل چې د سارک سازمان بامیان ښار د فرهنګي پایتخت په توګه منلی دی.
مونږ سره موافقت د دوی موافقت اعلان شو چې سارک دا منلی ده چې بامیان راتلونکي کال کې د جنوبي آسیا د سارک د هیوادونو فرهنګي پایتخت په توګه منل شوی ده.
د اطلاعات او فرهنګ وزیر وای په لرغونی عصر کې د ورېښمو د لارې په اوږدو کې بامیان د سوداګرۍ ستر مرکز و او دغه راز د شمال جنوب ختیځ او لویدیځ ترمنځ د اتصال مهمه وسیله وه. په عین حال کې بامیان د بودا دین له مهمو او سترو مرکزونو څخه و. له بامیان نه د بودا دین چین او کوریا ته انتقال شوی دی. دا مهال په بامیان کې د بودا دوې سترې مجسمې د هغه وخت سترې نښې دي. په بامیان کې بند امیر چې طبیعي بند او د بودا د مجسمو په شاوخوا کې د بودایي راهبانو د عبادت مغارو یا څمڅو د دغه ښار فرهنګي او تاریخي ارزښت نور هم زیات کړی دی. د اطلاعات او فرهنګ وزیر ښاغلی رحیم وای د بامیان د تاریخ او فرهنګي ارزښتونو د معرفي کولو لپاره باید زیات کار وشي او دا د ټولو افغانانو لپاره د ویاړ ځای ده چې بامیان د سارک سازمان د فرهنګي پایتخت په توګه وپیژندل شو.
له اوس نه مونږ باید کار وکړو چې د بامیان د معرفي کولو دپاره د بامیان تاریخ او هغه حوادث چې داره تاریخ د بامیان کې واقع شوی دی او اوسنی بامیان او نور خصایص باندې باید چې علمي کارونه وشي، هنري کارونه وشي او دا نه یوازې د اطلاعات او فرهنګ د وزارت دپاره، نه یوازې د بامیان د خلکو دپاره، د افغانستان ټول ملت دپاره د ویاړ ځای ده چې بامیان د ټولو لخوا د فرهنګي پایتخت سارک په توګه ومنل شو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای په 2015 کال کې په بامیان کې د سارک یا جنوبي اسیا د سیمیزې همکاري سازمان د هیوادونو لخوا فرهنګي پروګرامونه، د لاسي صنایعو او هنر نندارتونونه، د مربوطو هیوادونو د موسیقۍ او نڅاو پروګرامونه، د ورېښمو لارې فستیوال او نور ښکلي او په زړه پورې پروګرامونه جوړ شي.
په برازیل کې د 2014 کال د فوټبال نړیوال جام نتایج او خبرونه.
په برازیل کې د 2014 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې پرون درې مسابقې وشوې. په لومړۍ مسابقه کې بلجیم د یو ګول په وهلو سره روسیې ته ماتې ورکړه. الجزائر بیا دوه د څلورو ګولونو په مقابل کې جنوبي کوریا ته ماتې ورکړه. د امریکا او پرتګال مسابقه بیا دوه د دوو په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. نن شپه هم د فوټبال په زړه پورې او برخلیک ټاکونکي مسابقې کېږي. د افغانستان پر وخت د شپې پر 8:30 دوه مسابقې کېږي چې هالند به د چیلي او استرالیا به د هسپانیا په وړاندې د مسابقې میدان ته وځي. د شپې 12:30 دوه نور مسابقې بیا د کامرون او برازیل د غراس کرویشیا او مکسیکو ترمنځ کېږي.
د ژوند رنگونه.
نو مې نعمت د لوګر ولایت د چرسیا د قانوني مالداري دواړه کوونو.
د قانوني کې ګټه ډیره ده که مالداري کې؟
د قانوني کار په اسوده ده، په اسانه ده.
چې څه کوي ته؟
پیاس کوي، غنم دي، گازارې دي، رومیان دي، هر څه کوي. ډاکټر ماټر را بالا او نو دا د مالداري کار چې دا وګوره په مزدور سره وان چې سره دومره مشکل دي چې ماشوم به خوب با مونږ خپل استوري استومانه بس
که تا وخت ویلې چې رما پیې په دښتو کې د شپېلې مسره وه.
شپېلې خو ولې نه چې سړی شاو پښته راسي وای ولې نه ارڅو وای
بیا څنګه د لاندې مسره وای
ولې نه غره کې په بیت سره لاندې ځکه چې پټنګې څوک نه وزان سره روان یو میګ یو میګ روانې بس نور ځای ته لاندې به وای بل څه مو وکي
خو به لاندې برته وای اوس
جانانا تور پر چلای آلال کا جانانا تور چلای آلال کا وای 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 سمونگ کڑستا سکلی تا درجن اکرانا خوالا درزما یارا تالا درزما درجگو روپ سرو راشای دا ٹیٹی لاری بلتا ننی والی دین آئے
سشنده او کشنده یالا ونگین دوز بکم مخوات زینا
مونی بجیس وی اوسم محمد جعفر احمدی دویما سهرانی خبری مجله وړاندې کوي.